السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان ناهیلي شوي دي. په راپور کې د دغه شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي، د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي، خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل ده، مرکزي بانک بشپړ فعال نه دی، او د پراختیا ښکاره څرک نه ښکاري. طالبانو بیا له دې وړاندې ادعا کړې چې دوی د افغانستان اقتصاد له سقوطه ژغورلی، او ویلي دي چې بانکي چارې هم نږدې عادي حالت ته ګرځېدلي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي، افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي، هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقته کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد مادرید ته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي، دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماخام 9 بجې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي. او د امریکا د عدلی وزارت ویلي، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، شهرامپور سفی چې په مهدی رضایی مشهور و، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړي باندې تور پورې شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $3,00,000 ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیکه پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مونه معلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دی، له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دی بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي، تیر یو کال کې 1.5 ډیر افغان خبریالان بهر کړي، خو افغانستان کې دننه خبریالان پر دوی د فضا د تنګیدو یادونه کوي.
کله چې کابل کې ځینې پیښې کېږي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعاً امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو.
روزګان کې په کلدارو کاروبار، سوداګر او هټیوال زیانمن کړي.
زموږ د ملک ګوره کلداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خسارې خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو.
او د چین تر پوځي مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شمس الحق عطا زاده سلامونه هم ومنې. د خوونې نړیوال سازمان ایچ کو په افغانستان کې د نجونې په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی دی، ویلي د افغان نجونو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدو نه یوازې دا چې یو سخته ماته ده، بلکې دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړه استفادې ته لار هواره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالات هم ښه نه دی، او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بې برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه
میترا په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکي و خو اوس یې پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوې دي. نوموړی چې یولس کال د دولسم ټولګي شهادتنامې لپاره زیار ویستی او غوښتل یې د کانکور ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره وکړي، خو په خبره یې فکر کوي اوس هر څه په اوبو لاهو شول.
خو اوس هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. زه زیات اندېښمنه یم چې ښوونځي مو نشته. که مو ښوونځي وای اوس به زه فارغه شوی وم او شهادتنامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیسته کې د همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړي. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده آزادي راډیو ته وویل،
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هیواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان به آزادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته پته مدي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیست خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلې نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبانو وخت نا وخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. هیچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
ومردل چې د خونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت دا د نږدې کال په پوره کېدو دی، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته اکثر ولایتونو کې نجونې له ښوونځیو بې برخې پاتې دي. دغه وضعیت خپل نجونې زده کوونکي هم اندېښمنې کړي. ورځو افغانستان ته له هغه ځایه د 12م ټولګي یو زده کوونکي فرشته ولی د محل سټډیو ته وصل ده. فرشته جان، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه یو کال خداسې تیر شو، د دویم کال پیل ته څه هیله شته؟ آیا ښوونځي به پرانستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو کوم اوریدونکو ته مخکې دې نه چې تاسو ته ځواب ورکړم، زه خپله یو څو خبرې لرم مخه به وکړم. او دا غوښته چې زه خپل یو خاطره تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
مخکې دې نه چې طالبان راشي، زموږ ژوند ساده نه و، ځکه زموږ هیواد کې متاسفانه ښځې تل د خواړه او ستونزو سره مخامخ دي. هغه وخت هم موږ امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، اقتصادي ستونزې وې، خو بیا هم یوه هیله ژوندۍ وه. موږ ټول شوق د نویو شیانو زده کولو. هیله مو دا وه چې یوه ورځ به د خپل غم ځپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او دا هغه هیله وې چې زموږ د ټولو ستونزو سربېره په ډېره خوشحالۍ به خپل مکتبونو ته تلو. خو متاسفانه طالبانو دا ځل زموږ دغه کوچنی ژوند په خواره ظالمانه ډول له موږ نه واخیسته. هیڅ یو دې ته چمتو نه و چې ښوونځي او درسونه سره الوداع وکړي. لا هم ډېر څه پاتې وو چې باید مو زده کړي وو. موږ خام وو، کوچني وو، او خپل ښوونځي، خپل ټولګي، خپل ښوونکي، حتی هغه د خپل خوندې و هیڅ مې د چوکې ته ورتیا درلودله خو دوی هیڅ هم په نظر کې ونه نیول او دروازې زموږ په مخ وتړلې.
بله اوس چې دا د یو کال پوره کیږي فرشته جانې آیا هیله شته چې خوندې به پرانستل کیږي ځکه طالبان وایي چې خپل ولس کې یو څه محدودیتونه دي چې خوندزي بند پاتې دي. تازه د معرف وزیر دا خبره وکړه وایي په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ چمتونه دي چې نجونې خوندزیو ته ولاړ شي. دوی هڅه کوي چې د غستونز هوار کړي.
ګوري تاسو خپل مهاله چې یعنی دا خبره یو کال بعد وکړه پیدا د مخکې دینم بلا بل دلونه یې مطرح کړي خو اوس بیا یو بل نوی دلیل شو چې دا خپل فرهنګي ستونزه ده. نو زه دا فکر کوم چې دا به یو بهانه دي جوړه کړې د خاطر چې که اوسېږي هم یعنې زه دا نه ردوم چې داسې خلک وو په خوا کې نه وو اوس هم شته خو تاسو ګورئ 4 میلیونه نجونې مکتب ته تللې. نو ستاسو په نظر دغه به یې حل لاره وي چې ځکه چې هغې فرهنګي ستونزه شته نو مکتبونه
بوتلو نه یعنی هغه کسان چې دا ستونزه نه لري هغوی ته خو باید پلان استل شي. اوس څه غوښتنه لري؟ اوس دا یو کال تعلیم به برخلیک وضعیت کې تاسو تیر کې اوس څه غوښتنه لري چې د طالبانو دا د یک شمې پوراز یا دو شمې پوراز باندې یو کال پوره کیږي د 12 ټولګي د وزده کوونکو په توګه څه غوښتنه کوي له طالبانو؟
نو مخکې دینه ما یعنی ډیر ویلي چې باید مکتبونه دې خلاص کی خو اتمن یو ستونزه شته یو سیاسي مشکل د دوی په خپل منځ کې شته چې یعنی زه فکر نه کوم چې یو څوک چې ځان ته خپل شیخ القرآن شیخ الحدیث وي دا د علم په اهمیت باندې پوه نه شي. نو اوس دا ماته یعنی زه خپله شرمېږم په دې چې دې ته د علم مثلا اهمیت جدي ته وایم. اتمن کوم مشکل ده شته زه هیله لرم چې دا مشکل هر څومره چې کېږي دا به حل شي ځکه چې یو کال ډیر کم وخت نه ده.
کور مودان ډیره ډیره مننه د 12 ټولګي زده کوونکو فرشته ولی و چې د خوندزیو د پرانستو پاړه یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې او هلی وکړه چې د یو کال په پوره کېدو طالبان باید دغه ستونزه حل او خوندزي پرانیزي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د نړۍ څخه باندې او یا پیژندل شو اقتصادي پوهان او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو ګټونکي د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني آزاد کړي. تفصيلي په دغه راپور کې
د لیک د نړۍ د څباندې او یا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمني، برېټانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوې راغلی چې د خزو او لګاکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا د څو د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک کې چې رويټرز خبری اژانس پور کړی راغلی خپل اساري زیر متعلل اسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چاري په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپل نړیوالو اساري زیر متعلل اسرسي پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په جواب کې څه نه دی ویلي خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارډ ډالر په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارډ ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت پخوانی باعث فهمی بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانی او ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی او دا ټول د همدې اثر او زیرمل برکت دی. کدا زیرمل منځ لاړی شنو د افغانی ارزښت آزاد سقوط کوي له همدې عمله کده هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزو د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي نو دا زیرمل کمیږي او له کمیدو سره د افغانی ارزښت او اعتبار را کمیږي
او اعتبارش پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وي. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي، پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بی پولی خبریالانو نړیواله ټولنه وایي په تیر یو کال کې له افغانستان نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړی دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تیر کال راهیسې د غشمیر خبریالان فرانسې، جرمنی او هسپانیا ته انتقال کړي او په دې هیوادونو کې د میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان چې افغانستان کې دي له ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال واکمنۍ پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبر اعلان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې برحاله دندې لري، وایي وخت نو وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لورې ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپل زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې دي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو، حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي، که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لوري هم ګواښل کېږي او یا لارښوونې ورته کېږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي، خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپیژنده کسانو له لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کېږي. دغه خبریال وویل: له زیاتې مودې راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو له امله له هېواده ووځي، خو تر اوسه د خبریالانو د ملاتړو اړوند ادارو له لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوې.
ما له ستونزې او مشکلاتو څخه په هېواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره مې خپلې ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مې ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم، اما ته دغسې اخطارونه راکول کېږي.
خو د طالبانو حکومت دا ادا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نه وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کېږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه چې هغه امنیتي حادې پېښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل سره مناسب مې ته چې دلته کله کله ستونزې مخ کېږي، موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع دي سانسور کې.
دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبریالانو نړیوالې ادارې د تیر کال د اګست 15 تر اوسه د 169 افغان خبریالانو له هیواده د ایستلو راپور ورکړی دی. آر ایس ایف پی او تازه خبر کړی بیان کې ویلي چې دا هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د بی پولي خبریالانو ادارې ویلي دوی د 169 خبریالانو ته د جرمني، فرانسې او هسپانیا پناه ورکونې، ویزو او مالی ملاتړ اسانتیاوې برابرې کړي او ګڼ شمېر نور خبریالان هم په دې تمه دي چې دوی له هیواد بهرنی هیوادونو کې د میشتېدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي مانورې پیل کړي دي.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په دوهمه هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکي ده چې په څو لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هڅې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیل شوی برخه غنی او د دې ټاپو د بیا تر لاسه کولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په 2013 کال راهیسې ورسته له هغه ترنګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. ځای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا وایو چې په اورزګان کې سوداګر او هټیوال وایي د پاکستانی کلدارو کاروبار دوی ډیر زیانمن کړي. دوی له طالبانو غواړي چې د افغاني دولتو ته کار وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د غچاري پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړي اغیزې کړې دي. ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اړخ کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 15% خلکو په جیبونو کې هم پاکستاني کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوه په مارکیټ کې هټۍ لري او د غلطه د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوه او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې ورستیو کې کلچ کالدار پورته او کښته کیږي، نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا تر زولې دي. موږ بادام رانیولې وو په یولسنیم سوه یولسوه اویا وه تیامې رانیولې وو افغاني کښته سوله اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په زرو شل وچېږي، زور یې دری یو زرو پنځوس به خرڅېږي. تقریبا په منه کې یو سلو شل وچېږي، څلوېښت کالدارې تاوان کوي. په خوروار کې څوارلس زره کالدارې راځي. افغاني موږ دا جان زولې خشخاش دي، څوارلس خوروار راته پروت دي. پات نیم سوه رانیول دی اوس پښ پښ سوه کالدارې دي. خوروار کې 15000 کالدارې تاوان کوي.
نورغه بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوانې کړی دي.
والله دا کړو دی برباد کړل وستیل ور اوړي مو په 200 ډیزل په 250 را کړی دی. اوس په 250 لا نه خرڅېږي، په 240 شو ورکو. مثال پر لټر کې 15 جوړ شو 240 په تاوانې کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالدار بیا د 430 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپی بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیز کړي.
نور احمد ما زران چلوم اغه د دوغه نکړي چارسې پیدا کوي واډه بغولینه پکې کې شان ډیر زیات ولل دي. چې په 1500 1200 غدري لټره غوړي دي چې لږه سی ولل دي.
زما نوم عبدالباقی دی د توری اوسیدونکی یم. موږ په ژوند یا دنیا اغیزه کړې. موږ د ورځې 1500 خواري وکړو. هغه نه غوړي پکېږي، نه پلمېش پکېږي، نه بره پکېږي، چی نه پکېږي. په دې
د ترینکوټ ښار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونیسي او افغاني دي زیاتې بازار ته عرضه کړي. لال محمد د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اسلامي امارت د خصمدا غوښتنه ده چې وروره د زموږ ملک دی، زموږ هیواد دی، دا ملک د افغانستان دی، زموږ خپلې پیسې لرو، افغانۍ لرو، که چیرې نه لرو زموږ دې ملک کې ګوره کالداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک دی، خپل افغانۍ بد نسبت خپل ملک وچلوو، که نه لرو خو موږ ته دي وایي چې موږ نه لرو، او که چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو؟ بادام کشته دا شام موږ خرڅوو. یعنی دغه تجاران یې باری په کندهار کې په افغانۍ خرڅوي، موږ په خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخې بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دي روزګان ته.
د اروزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دې راکړه ورکړه په افغانیو باندې کوي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علی جان پوهنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دنده سپارلې ده تر څو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي.
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړې ده چې نور د په هیواد کې راک ورک په افغانیو سره کېږي، نو په همدې اساس باندې 300,000 ډالر اعلان ته ورکړي دي. نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولست خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راک ورک په افغانیو سره کېږي، او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ځینې شنونکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي.
اوریدونکو دویم نیمایي ته هم نږدې شوي یو. وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو اوس د سپورت له ډګره. هغه دا چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې سره مخامخ کیږي.
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
ټاکل شوې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د دغې لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري، او انشاءالله چې په یو ښه هوډ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. انشاءالله تمنه چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
ښاغلی هوتک داسې مهال دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړ مورز له ایرلند سره په خپلې لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړله. په هغه سیالۍ کې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو په لومړۍ توپهنه کې مقابلو لوبډلې ته 169 د منډو هدف وټاکه، ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اوور په 5 بال پوره کړ. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال او څارونکي وایي د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شوه چې لوبه ایرلند وګټي. لوبډلې سمې هلال ازادي راډیو ته وویل:
په لومړۍ لوبه کې چې کله موږ بل 1 هدف دانو، یو فایټنګ یعنی هغه چې موږ ګټون کې کېدلی شو که چېرته موږ ښه فیلډنګ او ښه توپاچونه کړې وي. یو مشکلات وو، یو سلسله مشکلات باید یاد کړو چې په تېره لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوري مس فیلډنګ یعنی خراب فیلډنګ تو ډګر ساتنه ترسره شوه. یو علت هم دا و
د ښاغلي هلال په خبره دا چې ایرلند لومړۍ لوبه وګټله، یو بل لامل دا هم کېدی شو چې دغه لوبډلې هلته په یاد لوبغالي کې زیاتې لوبې کړي. ایرلندیان لوبغالي وشتنځای سره بلد و. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شل اوریزې سیالۍ هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 12، 15، 18 نیټه وي. افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره 19 شل اوریزې سیالۍ کړي چې 14 ګټلې او 15 یې بایللې.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، د تخار ولایت می تماس نیولې شپې کولم د درکاته ولسوالۍ ترکو د کایری اورور د زفوی بند د مدرسه خلاص سره مخ یو، او زفوی ته ولر طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو تکای مو تکانا بنی کی زبرایمو سخ حالات تر مو جوړ کړی دا بل شي نه څه چې خاص څه کولا زفوی د ساتي 2-3000 روپۍ راولي صاحب دوی مو تکای وای مو ظلم ستم کوي دا زفوی له کوم چې دا زفوی لاسي عمر خپل کار روزګار وکړو د سخ حالات سره مخ یو. د خیر سره نورلو نه یاران تکلای شو نه بل ځای اسکلای شو نه بل ځای نمبر دے کلاسس چاران اس کوٹولو لور چارا کدا ما پیغمبر سوئی
اور من کند سره د شکایتي ور فارې نه ولایت خان خبرې کوم نو جان زمونږ په سیمه کې د غنځنی موسسې د کا دبليو پی شون د شان د نورې موسسې شو د کله چې دلته راشي او زمونږ په ځان کې مواد ورکیا سروې کوي نو ځینې دا څنګه د سې کسانو سره د محلي او د دې ځای خمرګري شي چې هغه اصلي خلک کوم چې مستحق یې غوونه لیکل شي د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې هوس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاشي ټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې سره په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام لرو د مخکخو خزو پروګرام چې تاسو یې نن تکرار اورئ خو اوس په مخکې لاندو خبرونه ده. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویې بیا پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د نګ دی او کرنې په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوګي کچه ټکان ورکون کې دا او په خبره د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ لکبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمړی مرستيال وی افغانستان نګ دی راتلونکو کې اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدل شي. مولا عبدالغنی برادر د غسرګندونی نن په کابل کې د اوبو او انرژي په سکتور کې د پانګونې د جاست پونم کانفرنس ته کړی دی. برادر ویلی هر ورځ د قانونو د کیندنی او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان د غډار داسې محل ورکوي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ناورین به ساري بلل شوی یا ویل کېږي چې یوازې 15 لک کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. د هغو افغانانو ورته چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی وو پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شو. په دغه الوتکه کې درې سوه د اسپانیا د پوځي او ملکی ماموریت کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي ناست وو. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله.
مخکخه خزی
درنو دوستانو سلامونه میومنی د مخکخه خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاستراوړو او ستونزې خبرې کوو. نن د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خزو پاک لاله میلمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړنی حقونه په کور بیا پټولنه کې نو ورکول کیږي. لموږ سره په خبرونه کې خون کې پیلمان کې د خزو د چارو په خاني رئیسه او د نړیوال مدني ټولنې غړي قمر نیازی او بل میلمنه مو د جوز جان د ولایت د ټولنیزو چارو په خاني مرستياله مدني فعال د خزو د حقوقو مدافع او افغان خبریاله سیماستانک زیده دوړ میلمنو ته خرغلاست وي ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه
شوسی سیماستانک زی تاسو به خپل زده راتوي چې تر کومې کچې پوري مو درس ویلې دي؟ زما
تحصیلات لسانسیا ما البته ادبیات او لسانس یم او همدغه راز شپارل کلمه په معرف کې کار کړی د روسي او کې د جوزجان ولایت د ټولنیز اچار د مرستيال په توګه وټاکل شوم او د دې ترڅنګ یو نه هم درمه د امید دوباره د دې مسولیت هم را لغړی دا او همدغه راز ټاکنو په برخه کې کار کړی دا د فیفا یو مسؤل څه دغه نه ولایتي مسول هم په جوزجان کې لرسنه سره مې یو لاس کلنه تجربه لرم. د جوزجان ولایت په کلیو باندې کې مې زیاتره د خوونه او روزنه په برخه کې تعلیمی کمپاینونه په لار اچول، خصوصا هغه کلیو باندو ته مثلا ته د تعلیم پاړه یعنی دومره پوهاوی نه درلوده او د دې د ځختونو پاړه مې ورسره خبرې کولې.
ډیره زیاته مننه راځو اغلی نیازیتا. تاسو درته وایي چې په دې وروستیو کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی دا لغونه راته وایي چې څه مو کړی دی ورته؟
هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت چې واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډیر ځپل شوی وو او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو، کاري فرصتونه چې په هغه کې ما د معلمي برخه کې کار کړی، سر معلمي مې کړی ده، مدیریت مې کړی، د ښځو چارو رئیس پاتې شوی یم او همداشان ته د والی مشاوره پاتې شوی یم د ښځو په چارو کې. ورسره مې یو ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه و، چې هلته خوندې پکې منسجمې شوې وې. په دغه ټولنه کې د وړونو تر څنګ بعضې مدني فعالیتونه یې درلودله او ولسي تړون برنامه کې مې برخه اخیستې ده، چې هغه کې مې لرې پرتو ولسوالیو کې مې کار کړی، شوراګانو جوړولو او ښځو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول. هدف د ښځو رول و او د ښځو ځواکمنتیا و د ښځو د اقتصاد له پلوه قوت و د انکشاف د هغه چوکاټ کې. څه خلاصه مې درته یادونه وکړله، همدغه برخو کې ما فعالیتونه کړي.
بله، د خبرونې په اوږدو کې بیا پار یوې جدا جدا خبرې کوو. بیرته راګرځو میرمن ستانکزی ته. اغلی ستانکزی، تاسو درته وایي چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې وویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې، هلته له کورنیو سره مو کتلې دي. اکثرا میرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده، د چا له خوا و؟ آیا د کورنۍ د نارینه له خوا و؟ د چا له خوا دوی ځورېدلې؟ لومړنی
چاپېریال، لومړنی محیط، موږ لومړنی کور زموږ د مور او پلار کور جوړوي، یعنی په هغه ځای کې موږ زو زیږېدلې په هغه کور کې. نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره تر لازمه دي چې یو انسان حق ورسېږي. یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشومه نړۍ ته راځي، د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، د دوی په وړاندې تبعیض رامنځته کېږي، د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي. حتی د یوې نجلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي، رټل کېږي، ټکول کېږي، بې عزته کېږي، او حتی همهغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي. په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه، په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي، د خوشحالۍ په هغې باندې میلمستیاوې جوړېږي، په هغې باندې میوه تقسیمېږي، خو له بده مرغه کله چې یوه جلۍ په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کېږي، حتی هغې ته دا خبرې خو نشته، په مور هم د دې لپاره راتل کېږي. نو دا هغه لومړني حقوق دي، یعنی مونږ له کور نظر به وینو، له خپل مور پلار نظر به وینو، آهسته آهسته دا ټولنې ته ووځي. له کور نه وروسته بیا مونږ مثلا ټولنې ته پرېږدو، او بیا چې کله لور مثلا ځي د بخت کور ته، مثلا د خاوند کور ته ځي، هغلته هم بیا کله نا کله له بده مرغه چې مونږ دوه نوه خشونت لرو، یا تاوتریخوالی لرو، چې یو د سړیو له خوا نه په ښځو باندې ده، او بله هم د ښځو له خوا نه ځو باندې د سیسما په هم باندې دا د خطرناک د سر دي سي او نارینه په یو څه دینه باندې تاوتریخوالی کوي، ځکه د ښځو خوشحالان د ښځو په وړاندې ده. نو دا هغه څه دي چې له ابتدا نه یعنی له هغې کورنۍ نه سبب چې پیدا شوی د رامنځته شوي دي رامنځته کېږي.
بله، ډېر زیاته مننه میرمن نیازی. تاسو خو د ستانکزی خور خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په لرو پرتو سیمو کې میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له هلمند نه راته وایي، ځکه هلته ډېری ښځې لوستې هم نه دي، هلته د چا له خوا له دوی سره ظلم کېږي؟
په مجموع کې د ښځو سره ظلم د نارینه او د خوا کېږي. که یو ښځه د مور په صفت خپل په لور باندې ظلم کوي، او که یو ښځه د خواښې په صفت باندې ظلم کوي، او که د یو ښځه د بنی په صفت باندې ظلم کوي پر بل ښځه باندې، او که یو ښځه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي ظلم کوي پر بل ښځه باندې، یا خوش